طبي زدکړه زدکړه
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره. آرین سره.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د نهمې دورې ګرانو محصلینو یو ځل بیا هم په خیر راشئ. په همدې هیله یم چې تاسو به د نن ورځې د نوي درس لپاره حاضر شوي یاست. راځي محصلینو تاسو د کتاب شپږمه صفحه پیدا کړئ. په تیر درس کې موږ غیر نورمال حمل همدغه موضوع را پیل کړې وه. د غیر نورمال حمل ځینې حالتونه یا ډولونه ما در وښول چې یو له هغې څخه خارج الرحیمي حمل ده یا اکټوپیک پریګنانسي. ډیره ساده تشریح ده، کله چې حمل د رحم پر ځای په بل ځای کې ځای پر ځای شي، یعنی د رحم پرته په بل ځای کې ځای پر ځای شي، دته اکټاپیک پریګنانسي وایي. فرزن په فالوپیون ټیوب کې، فرزن په ویجاینا ساحه کې، ځینې حالاتو کې د ویجاینا ساحې ته هم راکوزیدلی شي، یا ابډومینل کیویټی کې، د ګیډې په خالیګا کې دا اکټاپیک پریګنانسي شو. بل مولر پریګنانسي ده چې آسانه تشریح ده، کله چې یو ماشوم په سم ډول نه وي جوړ شوی، یوازې غیر نورمال حجرې سره زیاتې شي، یوه کتله جوړه شي، دته مولر پریګنینسي وایي. بل ملټیپل پریګنینسي ده، هدف دا ده چې د یو اولاد پر ځای څو اولادونه شتون لري. دا هم په غیر نورمالو حالتونو کې راځي. فرضاً څلور اولادونه، درې، پنځه. بل پری اکلامسیا، داسې یو حالت دی چې مور هغه د وینې لوړ فشار لري په دې حالت کې، یعنی د یو حالت ته ګورئ چې کله چې حمل شتون لري، نو د حمل پر مهال ځینې میندې د لوړ فشار له امله ګیلې لري. بل د حمل پر مهال خونریزي یا وینه بهیدنه، هیموراج، او د ماشوم د خوځښت یا د حرکت کمیدل، دا ټول غیر نورمال حالتونه دي. دا حالتونه که چیرې اویلیبل وي، یعنی شته وي، باید ډاکټر ته مراجعه وشي یا کلینیک شفاخانې ته مراجعه وشي، تر څو د حال لپاره د نسایي ولادي متخصص خپل ټریټمنټ وړاندې کړي. راځئ تاسې د کتاب اوومه صفحه ته. په اوومه صفحه کې یوه ډېره مهمه موضوع ده، د حمل پر مهال عامې ستونزې. ګورئ، د پریګنانسي یا د حمل پر مهال ځینې عامې ستونزې وي چې د دې په اړه غږیږو. معمولا دغه د ټولو میندو سره وي، یا دغه ستونزې په ټولو میندو کې وي، خو په ځینو کې کمې، په ځینو کې زیاتې وي. کچیرې کامې وي په اړه یې ډېره اندېښنه نه لرو، خو کچیرې ډېرې زیاتې وي په اړه یې اندېښنه شته ده، باید کلینیک، شفاخانه یا ډاکټرې ته مراجعه وشي. لیکل شوي دي، د حمل پر مهال ډېرې مورګانې له یو شمېر عامو ستونزو سره مخ کیږي. دا ستونزې معمولا جدي نه وي، خو ځینې وخت درملنې ته اړتیا لري. د دوه جملې مو چې وویلې، ګورئ، دا کې یوازې مفهوم دی، تاسې راواخلئ. د حمل پر مهال په دې نهو میاشتو کې ځینې عامې ستونزې شته وي د مور لپاره، خو جدی نه دی، یعنی عاجل ستونزې نه دی چې باید ډاکټر ته ضرور مراجعه وشي. خو ځینې وخت یعنی شدیدی وي، بیا په ځینو میندو کې شدید راځي، سختی وي، باید ډاکټر ته بیا مراجعه وشي. اوس دغه عامې ستونزې تر بحث لاندې راولو، یو په یو یې مطالعه کوو. عامې ستونزې کومې دي؟ لومړی د سهار ناروغي، مارنینګ سیکنس، سهارنۍ ناروغي. ګورئ د سهار ناروغي د کڅوک پښتنه کوي چې دا په ساړیو کې وي که په ښځو کې، دا د ښځو مربوط ده. د سهار ناروغي معمولا په دې ناروغیو کې یوازې یو څه ته باید متوجه وای. هغه میندې چې حمل لري، د سهار لخوا ورته زړه ډکېدل او یا کانګې ورتلل، دغه حالت شتون لري په دوی کې، یا د دوی زړه ډکېږي او یا ورته کانګې یا قای ورځي، دا د سهار ناروغي شوه. خرزه متن وایو، د حمل په لومړیو میاشتو کې د سهار پر وخت زړه بدوالی او کانګې شتون لري. ګورئ د حمل په لومړیو میاشتو کې، په اولو میاشتو کې د سهار پر وخت، په کوم وخت کې؟ د سهار پر وخت زړه بدوالی او کانګې شتون لري، دې ته د سهار ناروغي وایي. معمولا په لومړي ټرایمسټر کې، په اول ټرایمسټر کې او د اول ټرایمسټر په لومړۍ میاشت یا دوهمه میاشت کې، په دې کې د سهار پر وخت زړه بدوالی وي، نازیه وي او کانګ یعنی وومیټینګ وي. دغه ستونزه که چیرې دا ډیره جدي وه، باید درملنه وشي. که ډیره جدي نه وه، نو همدغسې دغه موضوع پرېښودل کیږي، د دې په خاطر چې دا په ټولو اکثره میرمنو کې دغه ستونزه وي. ښه، دوهم لیکل شوی دی، معده جوشیدل، یعنی معده جوش کوي یا سوزش. سوزش یعنی دم د هر باران معنی لري، سوختگی، سوزیدل. معده جوش کوي او تر څنګ ځینې وخت هغه ټوکې یا ترش اوبه د مرۍ پر لور راځي او حتی د خولې پر لور راځي، د ته مونږ هرت باران وایو یا واټر برش. هرت باران د دې زړه سره نږدې ساحې سوځېدلو ته وایي. دا حالت هم شتون لري، لیکل شوي دي د معدې تیزابیت لوړیږي، د معدې تیزاب لوړیږي او د مور د زړه سوخت احساسوي، او مور د زړه سوخت احساسوي. ګورئ د معدې تیزاب چې کله لوړ شي، په دې تاسو پوهیږئ دغه تیزاب ډیری وخت بیا مرۍ لور ته پورته کیږي. دا چې مرۍ د زړه سره نږدې دي، نو داسې احساس کیږي لکه زړه چې سوځي، نو ډیری وخت د زړه سوخت پیدا کیږي. دا یوه بله ستونزه ده. ګورئ د دې ستونزو د حل لپاره بیا موږ په نسایي مضمون کې حل لارې پیدا کوو. اوس په دې پوه شوئ چې معمولا د حمل پر مهال یوه بله ستونزه دا وي چې معده جوش کوي او د زړه سوځېدل شتون لري. دریم قبض یا کانسټیپیشن. څه؟ ګورئ قبض یا کانسټیپیشن، په کانسټیپیشن باندې غږیږو، د هورمونی بدلونونو له امله عام وي. قبضیت د څه شي له امله ډېر وي؟ د هورمونی بدلونونو له امله. په بدن کې هورمونونه دا زیاتیږي او ځینې هورمونونه په کولمو باندې بیا داسې تاثیر لري چې د هغې حرکات کموي، بالاخره قبضیت رامنځته کیږي. نه یوازې د دې کار له امله قبضیت، بل لورته د مور فعالیتونه کمیږي. هغه میندې چې حمل لري تر ډیره پورې په یو ځای ناستې وي، کله چې فعالیت کمیږي بیا هم قبضیت رامنځته کیږي، نه یوازې د دې له امله. ځینې وخت د رحم د پراخېدو له امله د کولمو حرکات کمیږي، یعنی مختلف علتونه لري، خو عام یې هورمونی بدلون دی چې ځینې وخت هورمونونه په بدن کې کمیږي له امله قبضیت رامنځته کیږي. نو د حمل پر مهال قبضیت یو بل ستونزه ده. څلورم، زیات ستړیا یا فټیګو. زیات ستړیا وی ګورئ، فټیګو ورته وایي. ما مخکې ویلی دي چې اصطلاحات درته تکرار کیږي. معمولا میندې ډېرې ستړې کیږي. لیکل شوي دي د حمل پر مهال بدن ډېر کار کوي نو مور ژر ستړې کیږي. د دې بل علت هم شته دی، مخکې ما درته ویلی وګورئ چې بدن کې انرژي کمیږي، ځکه چې ډېر کار کیږي نو بدن ډېره انرژي مصرفوي، انرژي کمیږي، له امله یې ستړیا پیدا کیږي. ګورئ دا ټول مسایل یو له بل سره تړلي دي. مخکې مو ویلي وو چې د حمل نښې یوه مور ډېره ستړې کیږي، نو کله چې ډېره ستړې کیږي هلته مو بیا لیکلي وو چې د انرژۍ کموالي له امله. خو دلته مو داسې ویل چې د حمل پر مهال بدن ډېر کار کوي، ځکه ماشوم ته هم وینه رسوي، ماشوم ته هم تغذیه ورکوي او د وینې یو بل جریان هغه رامنځته شوی وي، پلاسینټا ته ځي، د پلاسینټا لر ماشوم ته وینه ځي، بیرته بیا مور ته راځي، نو د مور لپاره کار زیات وي. نو کله چې کار زیاتیږي انرژي ډیره مصرفیږي. کله چې انرژي ډیره مصرف شي په بدن کې انرژي کمیږي. کله چې کمه شي نو مور دا په دې معنی چې ژر ژر ستړې کیږي. پنځم، پړسوب یا سویلنګ. دا ستونزه هم په میندو کې وي. په پښو، لاسو او مخ کې پړسوب راځي. په پښو کې، لاسونو کې او مخ کې، په دې ساحو کې پړسوب راځي. خو که ډیر وي باید ډاکټر ته لاړ شي. ګورئ یوه خبره کومه، پړسوب معمولا په اطرافو کې وي، په پښو کې، په لاسونو کې او په مخ کې هم ځینې وخت پړسوب ورسره پیدا کیږي، او تر ډیره پورې پړسوب په پښو کې ډیر پیدا کیږي. عام لرونکي میندې، پریگنانټ، د هغوی پښې تر ډیره پورې پړسیدلې وي. د ټولو نه ګورئ، ځینې ستونزې په ټولو کې نه وي. د دې علت څه دی چې ولې د پښو پړسوب پیدا کیږي؟ د دې یو مهم علت درښایم، هغه دا چې د پښو پړسوب تر ډیره پورې په حمل کې ځکه رامنځته کیږي چې د ګیډې په برخه کې فشار زیاتیږي، او د ګیډې په برخه کې دغه فشار په هغو وریدونو باندې هم فشار وروړي چې هغه د لاندنیو برخو څخه وینه راټولوي، پورته یې زړه ته وړي. کله چې ورباندې فشار زیات شي نو دغه غټ وریدونه دا په سم ډول پورته وینه نشي راوړلی، دا تنګیږي او وینه په لاندنیو اطرافو کې، یعنی پښو کې، ډپ پاتې کیږي، جم پاتې کیږي، ډنډیږي، له امله یې پړسوب پیدا کیږي. ګورئ د رحم سایز پراخیږي، د ګیډې په برخه کې فشار زیاتیږي او د رحم سره نږدې په شاته برخه کې غټ غټ وریدونه پورته تللي دي، په دې وریدونو باندې فشار ورځي. کله چې ورباندې فشار راځي په سم ډول پورته وینه پکې نشي تللی او د پښو په برخه کې وینه زیاتیږي، او کله چې وینه د څه وخت لپاره انتظار باسي دا ورو ورو د رګونو څخه بهر ته وځي. کله چې بهر ته وځي نو پړسوب رامنځته کیږي. کله چې د وینې څخه دغه مایات د بهر ته وځي پړسوب پیدا کیږي. ښه، هیله ده تاسې په علت پوه شئ پړسوب ولې رامنځته کیږي. علت مې در وښود، نه یوازې همدغه علت، یو بل علت یې هم شته دی چې حمل لرونکي میندې تر ډیره پورې په افغانستان کې دغسې وي چې دوی زیات فزیکي فعالیت نه کوي، نه منظم ورزش لري، نه ډیر کارونه ترسره کوي. نو کله چې فعالیت کمیږي، ورزش کمیږي، حرکات کمیږي او د پښو پیاده تک کمیږي، د دې له امله هم پړسوب پیدا کیږي. ځکه تاسو به لیدلی وي هغه ناروغان چې په بستر پراته دي، هغوی ته هم ډاکټران توصیه کوي چې دته ورزش ورکړي، حرکات ورکړي. هغه د دې کلینیک یا شفاخانه په دهلیز کې هغه ته حرکت ورکول کیږي. د دې لپاره مهم دی ګورئ چې په دوی کې پړسوب پیدا نشي، تر څنګ یې د بیډ السر څخه خوندي شي. یعنی په یو ځای چې کله یو څوک ډېر پروت وي، دوی ته بیډ السر پیدا کیږي. ما مخکې ویلی دی، ګورئ تاسو لپاره ما یوه موضوع مخکې ښودلې ده. زړه پم ترسره کوي، وینه د بدن ټولو برخو ته رسوي، خو بیرته وینه چې راټولیږي هغه د وریدونو په واسطه راټولیږي، او وریدونه دي چې زړه ته بیرته وینه راوړي. معمولا وریدونه د عضلو په منځ کې سره ټینګیږي. کله چې عضلې حرکت کوي وریدونه هم ټینګیږي. کله چې سره ټینګ شي لکه پمپ، هغه وینه پورته راوړي. خو کله چې په دوامدار ډول حرکت ونه شي، دغه وینه په وریدونو کې څه ناڅه جم پاتې کی، یعنی پورته زړه ته راځي خو کمه وینه راځي، ځکه حرکت کم شوی دی، نو بیا هم د رګونو څخه مایعات بهر ته وځي، پړسوب پیدا کی. همدغه میکانیزم په حمل لرونکو میندو کې هم دی، هغه چې ډیر فزیکی فعالیت نه کوي، حرکت نه کوي، په هغوی کم پړسوب پیدا کی. شپږم شاید درد یا باک پین. ګورئ اومه صفحه کې شپږم، د ملا درد پیدا کیږي، د رحم وزن زیاتیږي، او شاته فشار راځي او د ملا درد پیدا کیږي. په دې باندې هم پوهیږئ چې د ملا درد هم د حمل پر مهال یوه بله ستونزه ده. ګورئ پړسوب ځان ته ستونزه شوه، د ملا درد بله ستونزه شوه. اتمه صفحه کې سرخوږا یا هیډیک. هورمونی بدلونونو له امله یا د فشار لوړوالي له امله سرخوږی پیدا کیږي. ګورئ په بدن کې هورمونی بدلون، استروجن زیاتیږي، پروجسترون زیاتیږي، دا هورمونونه سره زیاتیږي، د دې هورمونونو بیلانس، هغه توازن چې ګډ وډ شي، معمولا په هغه میندو کې سرخوږی پیدا کیږي، او یا هم د فشار لوړوالي له امله. معمولا میندو یا په مرغانو کې فشار لوړ وي، د دې له امله هم سرخوږی پیدا کیږي، د سر درد پیدا کیږي. اتم خوب ګډوډېدل. ګورئ سلیپلیسنس، د خوب بې نظمي. لیکل شوی دی د معدې تیزابیت له امله د حمل پر مهال زیاتره مورانې د آرام خوب ستونزه لري، او مور د سینې سوخت احساسوي. کله چې یو مور پرگنانت وي او هغه په کټ باندې یا په خپل د خوب ځای باندې څملي، د څملستو پر وخت د معدې تیزاب هغه مری ته راځي، د دې له امله آرام خوب نه لري، او د زړه د برخې سره نږدې د سوځېدو درد احساسوي. نه یوازې آرام خوب د معدې د تیزاب له امله دوی ته نه ورځي، تر څنګ نور علتونه هم شته دي چې مرغان نه نه پرېږدي چې آرام خوب وکړي. لکه ما په تیر درس کې وویل، د رحم په داخل کې د ماشوم حرکات دا هم مرغان نه پرېږدي. د ماشوم حرکات تر ډېره پورې مرغان هغه ویښ ساتي. یا که چیرې د رحم سایز غټیږي، د مور وزن زیاتیږي، او له امله یې د ملا دردونه پیدا کیږي، د ملا درد پیدا کیږي، او د ملا د درد له امله هم بې خوبی پیدا کیږي. ګورئ د یو بل میکانیزم شو. هدف دا دی چې بې خوبی د مختلفو علتونو له امله، یا معمولا هغه میندې چې حمل لري دوی اندېښنې هم لري، انزایټي هم لري، ډار، تشویش، د دې له امله هم بې خوبی پیدا کیږي. ځکه موږ ویلي وو چې د حمل یوه بله نخه دا ده چې دوی انزایټي لري، مخکې درسو کې مې ویلي وو. نو د انزایټۍ ډار، تشویش له امله هم بې خوبی پیدا کیږي. که نور نه وي، هغه میندې چې حمل لري دوی ته زیات ادرار ورځي، د زیات ادرار له امله هغه په نیم ساعت کې، په یو ساعت کې له خوب پچیږي، او خوب یې ګډوډ کیږي. څومره زیات علتونه شول، نو هدف دا دی چې په طب کې یوازې میخانیکي زده کړه مهمه نه ده چې په میخانیکي ډول یوه موضوع تاسې زده کوئ، څه چې په کتاب کې لیکل شوی وي تر ډیره پورې لږ څه نه څه فکر ته م اړتیا ده چې ولې بې خوبي رامنځته کیدلی شي. په کتاب کې خو موږ یوازې دا وویل چې د معدې تیزاب زیاتیږي، له امله د معدې جوش پیدا کیږي، د زړه سوځیدنه پیدا کیږي، خو نور اړخونه ګورئ، د وزن زیاتوالی یا د رحم د سایز د پراخوالي له امله په ملا باندې فشار راځي، د ملا دردونه پیدا کیږي، بې خوبي پیدا کیږي، انزایټي هم وي، تر څنګ د ادرارو زیات ترسره کیدل چې هغه هم خوب ته نه پرېږدي. دا چې ادرار ولې پیدا کیږي، د دې لپاره مو وویل چې یو غټ علت یې د هورمونونو افراز دی، لکه ایچ سی جی هورمون، هغه زیات افرازیږي او زیات ادرار هم پیدا کیږي. نه یوازې همدغه یو علت د سبب کیدلی شي چې ادرار دې زیات شي. ګورئ، د دې تر څنګ د رحم سایز پراخیږي، د مثانې حجم کمیږي. په مثانه کې چې پخوا شپږ سوه میلی ادرار زایدل، اوس د رحم د سایز د پراخوالي له امله هغه حجم نور هم کم شوی دی، 200 میلی پکې ځایږي. نو څنګه چې 200 میلی ادرار پکې ذخیره شي، دماغ ته د سټریچ ریسپټرز ځانګړي ریسپټرې دي، آخذې دي، په مثانه باندې چې کله فشار راځي نو دغه اعصاب دماغ ته خبر ورکوي چې باید مثانه خالی شي. نو هیله ده د هر موضوع مفهوم اخلی تر څو تاسې بیا ژور پکې پوهیږئ. ښه، په دې هم پوه شوئ چې بې خوبي ولې رامنځته کیږي. ښه، نهمه عامه ستونزه حساسیت یا بدمزاجي. حساسیت شتون لري، مزاج خراب وي، د هورمونونو له امله مزاج ژر بدلیږي، لکه ژړل، غصه کیدل. دا ستونزې په حمل لرونکي مرغانو کې ډېرې وي، ګیله ورته ژر ژر درېږي. هدف دا وي چې په هغوی کې هورموني تغیرات وي، د دې کار له امله یا ورته غصه ورځي، یا ورته ژاړه ورځي، یا ورته خفګان پیدا کیږي. لیکل شوی دی که دا ستونزې شدید شي یا دوام وکړي نو باید ډاکټر ته مراجعه وشي. یعنی دغسې دغه ستونزې شتون ولري چې هغه د تحمل وړ نه وي یا مور ترې ډېره نه آرامه وي، نو ضرور دا ده چې باید ډاکټر ته مراجعه وشي. دا وي د حمل پر مهال عامې ستونزې چې دغه نه واړه ستونزې مو یوه یوه تشریح کړه او په اړه یې تاسې ډېر ښه پوه شوئ، ځان سره یې مطالعه کړئ تر څو ښه زده کړئ، حافظې ته یې وسپارئ. راځئ حاضري اخلم. شپږمه درسي خپرونه ده. د نن ورځې لپاره مې د حاضرۍ توری سي توری انتخاب کړی دی. تاسې هم دریمه دایره یعنی سي توری د حاضرۍ په کارتونو کې ورسوئ. تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ. تاسې ښاد، آباد او بریالي اوسئ.
TV Zdakri. Zdakri.
Wow! Medical learning.
دغه خوانیز پروگرام د خوانزیو دو زدکونکو د طبی علومو دو محصلانو او دو عوامو لپاره بهترین درسی مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical. Learn medical.
تبیز دکړې له ډاکټر پوهان آرین سره.